اونیس پروگرام او همدرز د امنیت او سالم چاپیریال پروگرام خبریگی خودا وقت ده مزدیگر چلور بجه او دیرش دقیقی دی نوری از نوری ده خبرونو لندیز او روی
په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر کارکوونکو په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د دې ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. د 203 تندر قول اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قول اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومن نن رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د دې ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوکي زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ایز برید افغان ځواکونو په شا وتنبولي. د بریدونو او نښتو په پایله کې دیارلس تنه طالبان وژل شوي او دې ډلې د یوه ډل مشر په ګډون نهه تنه ټپیان شوي دي. دغه راز د 209 شاهین قلو اردو هم په بلخ کې طالبانو ته په نښتو کې دې ډلې ته د شپږو تنو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د وژل کېدو خبره کوي. البته طالبانو تر اوسه د دواړو قلو اردوګانو د دغه ادا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اتراوي ډیر ژر به په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی یعنی انټرنیټي تلویزیونی خپرونو ته زمینه برابر کړي. د دې ادارې ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په افغانستان کې به ښه کیفیت تلویزیونی او رادیوي خپرونو ته زمینه برابره شي. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ اوبو کې د تیلو یو ایراني ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اندونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومتیلو دغه سترې لیږدونکي کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپېده یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر ضد د اعتراضونو په دوام د تیرې ورځې په اعتراضونو کې نږدې 160 کسان نیول شوي دي. د سعودي عربستان موډلانو پرون د هیواد په پلازمېنه ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګل کې د لامبودي و هاوس په غاړه د جامو یو ننداره یا فیشن شو اجرا کړه. د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیزو چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عملي شوي په دې هیواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول ننداره ته لاره پرانستې ده.
د خبرونو لندیز مو واورید. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو قدرمن اوریدونکو تاسو لومړی د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم. ورپسې به پرله پسې د ازادۍ راډیو د سپورت اونیس پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه انده چاخ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پرشو بوده شن ورته پیدا کی هغه به اصطلاح اختلاطی حالتی.
او د مخنیوي لارې چاري کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر برید رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی واړه لرمه ده.
معمولا دوی در کلچرک چورتا و یا در دغنبوره پا دی کم وقت تختصیل که اختصیل چرا قماله
ده؟ دخو متناظر شکل لری، خصوصا در وقت ساهن نیولی در مخ دوار طرف بند پرسوب لری او مخ گرد لکه در سپوگمه گونده شکل اختیاروی. زامه یا علاشه در ماشومانو اکثرا دیره درنا کوی دی دوده نیشی خوره لی. کوشش کهو چی دی نور ماشومانو نیجودا که زکده یو ویروس مرز دی دیر زر یو بلتا دی تنفس او دی هوا دی زرات للاره نه انتقالی اید ویده دی خوسی و پرسوب و دشن ورتا پیدا کی اغای بینستلا اختلاطی حالتی که اغای هم مربوط کی پیده دی درغنبوری یا کلچرک دی اختلاطات چه.
کلچرک خو زمونږ په کلی کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په هغه باندې ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دا ستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات شته ده. داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنه سي مراجعه ونه کړي، کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته. تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني، تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه باندې تبه راولي، هغه خپله انرژي ورسې ټول مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امرالله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مری شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مېم درد کوي. دا جای مېم
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرونه وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بې اوسیلي وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډغمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای، یعنې شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي. او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی ای د پز نوبر اتلل، سترګو نوبر اتلل، پرنجای او توخه هم کېده شي چې ورسره وي.
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله، دا مریضی کله کله کېده شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي، یعنی تنه هم د یو ډر غمبوره ده، ورسره په نور د بدن په نور اعضا کې لکه دماغ، لکه پرانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپل، دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا پخپل لمنځه ځي او ماشوم په و تر لس ورځو کې بیرته صحتیا بکیږي، خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې د مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغمبوري یا مامس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کېږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په صلاح بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټي سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي و دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لخاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومانو درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته یوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه، د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خبرونه کې اورئ چې د رواني دلوي میاشتې په لسمه په کابل کې د افغانستان په کچه د تکواندو سیالۍ پیلېږي. دا به هم واوري چې افغانستان هڅه کوي د سکل اولمپیک نړیوالو سیالیو ته افغان لوبغاړي لاره پیدا کړي. آیا پوهیږئ چې ایرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روانې لوبې څومره مهمې دي؟ افغان لوبډلې له ایرلند د درې یو ورځنیو سیالیو دوه لوبې ګټلې او ټاکل شوی چې وروستۍ لوبه سبا د افغانستان پر وخت لس نیمې بجې پیل شي. که وخت وو نو د نیزبازۍ په اړه به هم یو مطلب درته وړاندې کړو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شو. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولین ازادي راډیو ته ویل د سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وي نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولي وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشتې په 15مه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریز ورستې لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 1400 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نوین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان لپاره 103 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه اونیزه خبرونه اوري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر ورځ ایرلند ته په دوهمه یورزنی لوبه کې هم ماته ورکړه او په دې بریا سره د دغو سیالیو د اتلولۍ جام خپل کړ. روسي لوبه سبا تر سره کیږي، خو پښتنه دا ده چې دغه سیالیو ګټل د افغانستان لپاره څومره مهم دي. د کرکټ څارونکي او د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د مخکینی مسول ابراهیم مومن سره په همدې اړه غږیدلی یم.
اکرام صاحب، دغه لوبې افغانستان ته ډېر زیات اهمیت لري، ځکه دا لوبې 2023 کال 15 کرکټ نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره کیږي هغې ته غوروي پړو لوبې دي. نو په دې سالو کې ټول ټال چې سوپر لیګ په نوم باندې نومول شوي د کرکټ نړیوالې شورا لخوا 12 مخکښې کرکټ لوبډلې په دې لوبو کې شامل دي چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. نو په دې کې افغانستان له انګلستان، نیوزیلینډ او ساؤت افریقا نه بغیر د سندیز د نور لوبډلو سره دوی سیالۍ کوي چې تر دې مهال افغانستان خپل لومړی سیریز له ایرلند سره پیل کړی دی او دغه سیریز یې خوشبختانه پرونی سیالۍ په ګټلو سره وګاټه. د هرې لوبې په ګټلو سره افغانستان ته 10 امتیازونه ورکول کېږي. که نن بنګلادیش له ویست انډیز څخه ماتې وخوري او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي، نو افغانستان به په دغه 12 لوبډلو کې دریم مقام ته ورسیږي.
او مومن صاحب، د سوپر لیگ دغه سیالۍ چې دي دا ټولې وړاندې لوړاندې نه پلان شوي دي، د کرکټ نړیوالې شورا پلان کړی دي که نه؟ د هر هیواد کرکټ بورډ باید هغه لوبې پلان کړي د نورو کرکټ بورډونو سره؟
نه، دغه لوبې په 2018 کال کې فائنل شي او په 2018 کال کې بیا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په رسمي توګه باندې اعلان شي. بلکې د کرکټ نړیوالې شورا په همغږۍ باندې او دوی په منظورې باندې د هیوادونو ترمنځ پلان شوي دي او تر 2023 کال پورې به دغه لوبې روانې وي. کومه لوبډله نه حاضریږي یا کومه لوبډله نشي کولی دغه سیریز له سیال لوبډلې سره چې پلان شوی دی ترسره کړي، نو بیا هلته امتیازونه یا سره شریک ویشل کېږي که معقول دلیل وي د لغوه کېدو یا د ځنډېدو لپاره، او که کوم بل دلیل وي نو د هغې صورت کې بیا بڑی لوبل تا یا سیال لوبل تا اگر امتیازونه ورکول کیږي.
یعنی تقریبا دا اوس چې کوم سیریز د افغانستان روان دی د ایرلند سره، دا د سوپر لیگ، په سوپر لیگ کې د افغانستان لومړنۍ لوبي دي.
بالکل، د افغانستان لومړنۍ لوبي دي.
لدین اوروس تا به د پلان مطابق، ماغه د شیډول مطابق به افغانستان لنور کوم هیوادونو سره مخ کیږي.
افغانستان ټاکل شوی و 2020 کال کې له هند سره په مارچ کې لوبي ترسره کړي، خو هند افغانستان دغه وخت د افغانستان کرکټ بورډ کې د بیکفایته لپاره دغه وخت له انګلستان سره شریک کړ او انګلستان کرکټ ملي لوبډلې خپل هیواد ته وروغوښته چې هغوی سره به یو بشپړ سیریز ترسره کړي. نو څرنګه چې افغانستان سره ټیسټ لوبه آسټرېلیا وځنډوله د سږ کال نومبر ته، نو دغسې هند هم خپل لوبې افغانستان سره تر نامعلوم نیټه پورې زندولي دي. معلومه ده چې د دې کال په وروستیو کې به تر سره شي او راتلونکي کال به تر سره شي. نو افغانستان د هند سره، پاکستان سره، سریلانکا سره په ورلد سپر لیگ کې سیالي تر سره کړي.
مومن صاحب، ما چې وړاندې پښتنه وکړه چې دغه سیالي د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري نه پلان شوی دي، نو څنګه بیا هند وکولای شول چې لږ تر لږه وخت تغییر کړي سره له دې چې د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش په اساس باندې باید د افغانستان لوبډله په روان کال کې د هند سره مخ شوی وي؟
اکرام صاحب، یو هغه لوبې دي چې ټورنمنټونه دي د کرکټ نړیوالې شورا لخوا تر سره کېږي. په هغه کرکټ بورډونه کوم رول نه لري، خو دا دوه طرفه سیالۍ دي او د سوپر لیګ نه لامل نه تر سره کېږي. نو دغه سیالیو کې دواړه هیوادونه په همغږۍ سره یو بل ته وخت کوي او د قربتوب او میلمستیا لپاره یو بل سره خپل وخت برابروي. دا چې ټاکل شوی وه هند د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې قربتوب وکړي، هند دغه وخت افغانستان څخه واخیسته، انګلستان ته ورکړ او افغانستان سره خای د سپتمبر په میاشت کې لوبي تر سره کړي. نو هند او کوربا هیواد د اختیار لدی چې لوبي مخکې کی یا وزن دی. البته د کرکټ بورډ سره په همغږي باندې کوم کار چې افغانستان کرکټ بورډ له ایرلند سره په سیالیو کې وکړ چې تاکل شوی و دغه لوبي د روان جنوري میاشتې په 18 نیټه تر سره شوی. خو افغان کرکټ بورډ دغه لوبي درې ورځې وزن ډول او په 20 نیټه تر سره کړي. نو کوربه هیوادونه له میلمه هیوادونو سره په همغږي باندې کولای شي چې دغه دوه طرفه یا دوه اړخیز سیالۍ مخکې وروسته کړي.
مومن صاحب، افغانستان دوه لوبې ګټلي که راتلونکي لوبه چې سبا تر سره کېږي دام وګټي، او له دې نه وروسته نورو هیوادونو، هند، پاکستان دی، ځینې نور آسیایي هیوادونه دي، دوی سره مخ کېږي، هغه ټولې سیالۍ وبایلي، بیا به هم فکر کېږي چې لوبډله به په دې یوې بریا سره شامل د ټورنمنټ شي، البته د ورلد کپ که څنګه؟
اکرام صاحب، 2023 کال نړیوال جام ته غوروي پړاو په څو پړاوونو کې ترسره کیږي. دغه 1.5 کې لوبیږي. د دې سبا په کوم لوبلې ډېر امتیازونه تر 2023 کال پورې ترلاسه کوي په دوه طرفه یا دوه اړخیز سیالیو کې. نو هغه سبا د کوربه هیواد هندوستان په شمول ټوټل 8 لوبلې نیخ بنېږي نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. کومې 15 لوبلې چې دغه 1.5 څخه چې دغه سوپر لیګ کې لوبیږي پاتې کیږي، هغه به بیا نیخ بنېږي 2023 کال کې چې په زیمبابوې کې کوم وروستی غوروي پړاو سیالۍ ترسره کېږي چې پکې به هم 10 لوبلې شامل دي. نو دغه 15 لوبلې منیخ بنېږي زیمبابوې په کوربتوب کوالیفایر ته لاره پیدا کړي. 15 نور لوبلې چې زیمبابوې ته به ورځي او له دغه سوپر لیګ څخه د پاتې 15 لوبلو سره به لوبېږي. نو هغه به د اسوسییټ لوبلې کې د 13 مقام څخه نیولې تر 14 مقام پورې کومې لوبلې په درجه بندۍ کې ځای لري، او هغه لوبلې چې 20 مقام څخه نیولې تر 22 مقام پورې کومې لوبلې ځای لري. نو هغه لوبلې به وکولای شي چې په غوروي پړاو تر سره کېدو باندې د زیمبابوې په قربتوب کوالیفایر یا غوروي پړاو ته لاره پیدا کړي. او د زیمبابوې کې چې د کوم کوالیفایر یا غوروي پړاو کېږي، له هغې څخه یوازې دوه لوبلې به د لس لوبلو څخه لاره پیدا کړي. نو افغانستان ته پکار دی چې لومړی خو په دغه وو لوبلو کې ځای ځان ته خپل کړي تر څو نیخ پنې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. او که کله بیا د خدای نه خواسته د دې څخه پاتې کېږي، نو بیا به په 2023 کال کې دوی وروستي غوروي پړاو ته انتظار کوي چې هغه به لس لوبلې وي. نو بیا به افغانستان ته په دوه لوبلو کې چې هغه کې باید فاینل ته ووځي او باید فاینل ولوبوي. نو هلته بیا امکان شته چې افغانستان بیا هم نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خو که له فاینل څخه پاتې کېږي افغانستان په زیمبابوې کې، نو بیا به افغانستان ممکنه نه وي چې افغانستان 2023 کال نړیوال جام کې د لوبې دوه حق ترلاسه کړي.
This is great counter punching. It's gone for the big one.
ټاکل شوی چې د روان مریض میاشتې په لسمه نیټه په کابل کې د تکواندو سیالۍ پیل شي. دا چې دغه سیالۍ هدف څه دی، څومره لوبغاړي پکې برخه لري، د تکواندو د ملي لوبډلې له روزونکي بشیر ترکی سره مې خبرې کړي.
هدف دغه مسابقه دا دی چې د ایمونګ ورزشکاران چې تنکي ځوانانو مسابقې دي، دا دوی هغه فني سطح بدلول شي. دا آزاد سیالۍ ده او ټول ولایتونو او هر تکواندو کار چې په افغانستان کې رسمن تمرین کوي هغوی کولای شي چې په دغه لوبو کې ګډون وکړي، چې دوی بیا انشاءالله د کابل منتخب ټیم ته راشي. بعد د کابل د منتخب ټیم نه انشاءالله چې کال ته مونږ ملي مسابقې لرو د تنکیو ځوانانو، هغه مسابقو کې دوی ګډون وکړي چې مونږ ښه او پیاوړی ټیم ولرو. مونږ دا خو ټول ته بهتره معلومه ده چې په ټول ارسو کې د کرونا وایرس ټول ته صدمه رسولې ده او تکواندو هم په برخه نه ده دغه ویروس ترلاسنه. خو که بهانه ونو کو نو دا ویروس داسې و چې تنها په افغانستان کې نه و، په ټول نړۍ کې دا خپره شوی و. انشاءالله چې مونږ ورزشکاران هماغه وخت چې دغه تیر کال مونږ دولت نه او بدني روزنې ریاست او المپیک نه خواهش وکړو چې یوازینی امید د افغانستان په المپیک کې تکواندو تیم د کتاس مونږ ته اجازه ورکړي چې مونږ دغه تیم خصوصا هغه لوبغاړي چې کسب سهمیه ته ځي چې دوی تمرین ولري. خوشبختانه چې د افغانستان دولت او بدني روزنې ریاست او المپیک مونږ ته دغه اجازه نامه ورکړه او مونږ تیم انشاءالله چې آماده ده کولای شو چې د افغانستان د خلکو نه د خپل ملت نه ښه نمایندګي وکړو په سهمیه د المپیک کې.
د المپیک یادونه تاسو وکړه تر کې سب دا ځل د المپیک سیالۍ په جاپان کې ترسره کیږي او جاپان هم د دې سیالۍ لپاره تیاری نیولې دی او د لغوه کېدو په برخه کې ویلي چې دا ځل به المپیک سیالۍ نه لغوه کیږي. که دا راته وایي تر کې سب چې افغانستان ته تر اوسه کوم سهم ورکړل شوی دی په د المپیک په سیالیو کې، کنه د سهم د ترلاسه کولو لپاره به کومې سیالۍ ترسره کیږي او د هغې نه وروسته به بیا سهم ترلاسه کیږي، دغه پروسه کله تشریح کړي؟
ټول ورزشکاران باید خپل بخت وازمایي، رقابت وکړي. بل رقابت نه که دوی مثال خپل په دغه قاره کې لومړی مقام او دوهم مقام دوی ترلاسه کوي، بل هغې نه هغوی کولی شي چې په المپیک کې ګډون کړي. د تکواندو په برخه کې هم چنان مونږ شپږویشتم د مارچ سهمیه د المپیک برگزار کیږي. د تکواندو په برخه کې په اردن کې مونږ دوه لوبغاړه دوی کولی شي چې مثال په آسیا کې یا لومړی مقام یا دوهم مقام ترلاسه کی، بدلغین دی کولای شي چې په اولمپیک ګډون.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترکی اوس هم د نیزبازی پاړه دا لند مطلب. نیزبازی د افغانستان یو لرغونی او ملي لوبه ده چې خلک ډیر خوښوي. هماغه چې وزلوبه د هیواد په شمال کې ډیر مینوال او پلویان لري، نیزبازی بیا د هیواد په لر او بر په ځنګړي ډول د جنوبي سیمو په خلکو کې هم په ډیره مینه رواج لري. د پکتیا، پکتیکا، غزنی او خوست ولایتونو د غراس په کوټه او وزیرستان کې هم نارینه په دې لوبه لاس پوري کوي، خو اصلي سیمه یې لویه پکتیا ده. نیزبازی د ځواکمن او مټورو خلکو لخوا ترسره کیږي. د هغې د لرغونتیا په برخه کې ویل شوي چې دغه لوبه د دښمن په لښکرو باندې د یرغل او د جګړې په ډګر کې غلیمانو ته د ماتې ورکولو په خاطر رامنځته شوې ده. ځینې خلک په دې باور دي چې نیزه د ښکار وسیله ده، خو نن نیزبازی د یوې ښکلې نندارې او تفریح په توګه ډیر پلویان لري. نیزبازی په لویو ډګرونو کې ترسره کیږي. د لوبې بهیر د مشر لخوا څارل کیږي. د لوبې د ترسره کولو لپاره د لرګي میخونه په ټاکلي واټن په ځمکه کې ټکوهل کیږي. پر آس پار لوبغاړي د لیکي لپایله چې تر میخونو پورې 200 متره واټن لري په چټکۍ د میخونو په لور وردانګي. دا سونو د چټکې ځغاستې په وخت کې ډول وهل په لوړ غږ او نیزبازان په زړه پورې او غوره حرکتونه ترسره کوي. کله چې میخونو ته نږدې راورسېدل په چټکۍ او مهارت سره د نیزې سوکه چې له تیری اوسپنې څخه جوړه شوې ده په میخ ورننه باسي او د مټ په زور میخ لزمه کې راوباسي. کوم لوبغاړي چې ټول میخونه لزمه کې راوباسي ګټون کې بلل کیږي. د نیزې اوږدوالی چې لکلکو یا بانګسي لرګیو څخه جوړیږي 2 متره وي او پنډوالی د 100 سانتي مترو په شاوخوا کې وي. د نیزې څوکه په رخ لرونکي او تیزې اوسپنې پوښل شوي وي. نیزبازی ډیر کله په ملي ورځو، اخترونو، جشنونو، میلو او د خادیو په وختونو کې ترسره کیږي. په خابه په پلازمینه کابل کې د خپلواکۍ د جشن د نمانځنې په موخه په حضوري چمن کې د نیزي لوبي جوړې دي چې د دولت لوړ پوړو چارواکو په کې ګډون درلود. په زرګونه هیوادوال به د دې لوبي نندارې ته راټولېدل. اوس هم د هیواد د ډیرو سیمو تر څنګ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کابل، وزیرستان، بنو، کوټه او کندهار کې زیاتره پښتانه مشران او ځواکمن ځوانان دا په زړه پورې لوبه په ډیره مینه، شور او ځواک سره ترسره کوي. په ملي ورځو کې بعد د دې ملي لوبې نندارې ته د هیواد د لر او بر او آن بهرنیو هیوادونو نه نندارچیان راتلل. دا لوبه د هیواد په خوانیو پاچاهانو ډیره ستایله او لوبغاړي به یې په ډیرو ډالیو نمانځل.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دی ونی د لوبول میدان اونې خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتنه سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو